دوستانو په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې خبري مجله کې اوري چې د آسیا د زړه هیوادونو سفیران نن په کابل کې سره راټول شول او د استانبول د پروسې د څلورمې عمومي غونډې د مسودې پر سر بحث وکړ. نور رپورټونه هم لرو خو پایل خبرونه کوو. عصمت ساروان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د آسیا زړه په کانفرنس کې د چین په راتلونکي غونډې باندې خبري وشوه. ولسمشر اشرف غنی احمدزی د ستري محکمې د رئیس استعفا ومنله. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې څو چاودنې شوې او لشته لشه اته تنه پکې وشل شوې دي. د خبرونو تفصیل. د آسیا زړه هیوادونو سفیران په کابل کې راټول شوي څو په چین کې د دې هیوادونو څلورمې عمومي غونډې ته په چمتووالي خبري وکړي. دغه کانفرنس د چین په پیکن کې د رواني اکتوبر میاشتې په 1 او 1 نیټه جوړیږي. د آسیا زړه هیوادونو د غونډو بهیر په 2011 میلادي کال د استانبول کانفرنس له جوړېدو وروسته پیل او تر اوسه یې درې عمومي غونډې کړي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د ستري محکمې د سرپرست عبدالسلام عظیمی استعفا ومنله. د جمهور ریاست د ویان مرستیال فائق واحدی ازادي رادیو ته وویل سلام عظیمی په دې وروستیو کې استعفا ولسمشر ته وړاندې کړې وه چې نن ومنل شوه. تر اوسه څرګنده نه ده چې ولسمشر به څوک د ستري محکمې د رئیس په توګه وټاکي، خو ښاغلی واحدی وویل ډېر ژر به په دې اړه رسنیو ته معلومات ورکړی شي. د خوست ولایت چارواکي وایي د افغانستان حکومت باید د شمالي وزیرستان ټولو اړتیاو ته پام وکړي. د خوست سرپرستوالی عبدالجبار نعیمی ازادي رادیو ته وویل دوی د بې ځایه شویو کسانو ستونزې او اړتیاوې په نښه کړې دي. ښاغلی نعیمی وویل تمه لري چې حکومت به ژر د دغو اړتیاو غم وخوري. سرپناه خوراکي مواد د چلو پاکې اوبه جامې او کمپلې د دغو کډوالو اساسي اړتیاوې بلل شوې دي. د افغانستان د شپاړس کلنو کرکټ لوبډلې د ایران کرکټ شپاړس کلنو ټیم ته حیرانوونکې ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ لخوا د یوې خبر پاڼې له مخې په دې لوبه کې لومړی ایران بیټنګ وکړه او په 1600 اوورونو کې د ټولو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې افغان کرکټ ټیم ته د 20 منډو هدف وټاکه. افغان لوبغاړو په خپل وار په 3 اوور کې یاد هدف پوره کړه او لوبه یې وګټله. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې څو چاودنې نن شوې دي. د دغه ایالت په مرکز کې پر یو بس د وسلوالو په حمله کې 8 تنه هزاره شیعهګان ووژل شول او یو هم ټپي شو. د برید نن د کوټې ښار په یوه سیمه کې د میوه او سبزیو په یوه مارکیټ کې وشو. د پولیسو یوه چارواکی عمران قریشی وویل چې وژل شوي کسان 1000 توکمه دي. په همدې حال کې د هزارهګانو د دیموکراتیک ګوند رئیس عبدالخالق هزاره ازادي رادیو ته وویل دا ډول حملې د هزارهګانو پر اقتصاد او تعلیم چې موږ ورته لومړیتوب ورکوو خورا بد اغیز کوي. دا ډول بریدونه یقینا د دوی پر روحیې هم منفي اغیز شیندي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی. له بلې خوا پولیس وایي چې وسلوالو د حکومت د ملیشو د یوه موټر په لاره کې په چاودنه کې 2 تنه ووژل او 12 نور ژوبل کړل. همداراز په یوه بل تازه خبر کې ویل شوي چې په کوټه کې نن د جمعیت علما اسلام ګوند په یوه غونډه کې چاودنه شوې ده. د پیښې ځای ته امبولانسونه روان لیدل شوي دي، خو تر اوسه د مرګ ژوبلو دقیق شمیر نه دی څرګند. د خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو په تازه نشو کې درې مشکوک وسلوال سخت دریزي او درې پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. دا نشټې نن د سیپا په سیمه کې هغه مهال وشوي چې د پاکستان پوځ د خیبر یو په نوم عملیاتو ته دوام ورکړ. پاکستان د خیبر یو عملیات د رواني میاشتې په پیل کې په سیمه کې د وسلوالو سخت دریزو د تصفیه کولو په هدف شروع کړل. د هند صدر اعظم نریندرا مودی هندي کشمیر ته د سفر په لړ کې د لند وخت لپاره د سیاچین ګنګ کنګل سیمه ته لړ. مودی نن د سیمه ته تر روانېدو مخکې په ټویټر کې ولیکل چې سیاچین ته ځي چې په دې لری پرته کنګل سیمه کې لخپل زړورو عسکرو سره وخت تیر کړي. دا کنګل سیمه چې هند او پاکستان دواړه د مالکیت ادعا لري په نړۍ کې د جګړې تر ټولو لوړه ساحه ګڼل کیږي. د چین دفاع وزیر په پیکینګ کې د ایران د سمندري ځواک قومندان ته وویل چې هیواد یې له ایران سره د پوځي اړیکو پراختیا غواړي. د چین دولتي رسنیو د دفاع وزیر چانګ وان کوان په قول وویل چې د ایران د سمندري ځواکونو قومندان حبیب الله سیاری ته وویل چې دواړو وسلوالو ځواکونو په وروستیو کلونو کې د پرسونلو په روزلو او نورو برخو کې شې دوه اړخیزې همکاري لیدلې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د عراق د کردستان شاوخوا 200 پیشمرګې جنګیالي به پریږدي چې د سوریې له کردانو سره د مرستې لپاره د ترکیې له لارې سوریې ته لاړ شي. اردوغان نن په لاتویا کې وویل د سوریې د دیموکراتیک اتحاد ګوند په نوم د کردانو ډلې له دې اقدام سره موافقه کړې ده. له بل پلوه په کوبانی کې یوه کور چارواکي ادریس نسین نن د ازادي راډیو عراقي څانګې ته وویل
We will not be intimidated. Canada will never be intimidated.
نشته لنن دوام لري. دا تروریستي ډلې سختې هلې ځلې کوي چې د پیشمرګو او د عراق د کردستان د نورو جنګیالیو تر رسیدو مخکې او د نویو مهماتو او وسایلو د لېږل کېدو نه وړاندې کوبانی ونیسي. د سوریې فعالان وایي چې په یوه میاشت کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې 521 سخت دریزي او 23 ملکیان په سوریه کې وژل شوي دي.
خبرنامو له آزادې راډیو نه اوریدل وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د آسیا د زړه د هیوادونو په نوم د هیوادونو د ډلې سفیران نن په کابل کې سره ټول شول او د استنبول پروسې د څلورمې عمومي غونډې د مسودې په سرې بحث وکړ. په دې اړه له کابل په رپورټ سربیره مولدې خبرو چې د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو د غدرې او وژل شو ماشومانو جسدونه رسنیو ته ښودلي چې په وور سوځول شوي دي. افغان کارپوهان وایي عدلي او قضایي ارګانونو ته د مخکینۍ کابینې د 5 وزیرانو معرفي کول به په راتلونکي کابینې پر کارونو په افغانستان کې د فساد د له منځه وړلو کې ګټور تمام شي. د اکتوبر 28مه په نړۍ کې د ماشومانو د فلج یا پولیو پر ضد د مبارزې په نوم لمانځل کیږي. په دې اړه یو رپورټ لرو. نن سهار په کوټه کې پر یو خاري بس په ډزو کې 8 تنه سبزي پلورونکي وژل شوي چې ټول هزارات وکماشي مسلمانان دي. دا مسله هم څېړو که وخت وسین نور رپورټونه هم درته وړاندې کوله موږ سره اوسئ. دا آزادې راډیو ده. د آسیا د زړه د هیوادونو سفیران نن پنځشنبه په کابل کې سره ټول شول او د استنبول پروسې د څلورمې عمومي غونډې د مسودې په سر بحث وکړ. تم د آسیا د زړه هیوادونو د وزیرانو څلورمه عمومي غونډه د روانې میاشتې په 13مه او 14مه په بیجینګ کې وشي. افغان چارواکي هیله څرګندوي چې دا مسوده به په دې غونډه کې نهایي شي. صفي الله استانګزی په اړه له کابل رپورټ لري.
په کابل کې د آسیا زړه هیوادونو سفیران او د دې پروسې د همکارو هیوادونو او سازمانونو استازي د پنځمې پروسې د څلورمې عمومي غونډې د مسودې په اړه خبري وکړي. د آسیا د زړه هیوادونو استانبول پروسې د وزیرانو څلورمه عمومي غونډه د اکتوبر په 13مه او 14مه د چین په قربتوب په بیجینګ کې کیږي. د دې پروسې د همغږۍ لپاره د افغان ولسمشر استازي حکمت خلیل کرزي له ټولو سفیرانو وغوښتل چې د یادې عمومي غونډې د مسودې په نهایي کېدو کې خپل همکاري وکړي.
دا غونډه مو کاری بڼه لري. څو د آسیا زړه هیوادونو استانبول پروسې د وزیرانو څلورمې عمومي غونډې د مسودې د متن په اړه سره خبرې وکړو. اوسنۍ ناسته په بیجنګ کې د ترسره کیدونکې څلورمې عمومي غونډې د کارونو د بشپړېدو په لور یو مهم ګام دی. مسوده له وړاندې تاسو ته درلېږل سوې ده. له تاسو هر یوه نه هیله لرو چې په اړه یې خپلې لارښوونې راسره شریکې کړئ څو وکولای سو یوه نهایي مسوده ترلاسه کړو.
د سفیرانو او د همکارو سازمانونو او هیوادونو د استازیو په سطحه دا په کابل کې دویمه ناسته ده چې د بیجنګ د عمومي غونډې د چمتووالي لپاره جوړه شوې ده. په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د خاص استازي مرستیال نیکولاس هیسم ټینګار وکړ چې ټول باید په ګډه د بیجنګ کانفرنس لپاره د منلو وړ مسوده ترتیب کړي. ښاغلی هیسم د سیمه ایزو ستونزو د حل لارو موندلو لپاره له استانبول پروسې نه د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د پوره ملاتړ ډاډ ورکړ.
اجازه راکړئ چې د استانبول پروسې نه د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د ملاتړ ډاډ درکړم. کوم ګډ کار چې موږ اوس ترسره کوو کوو تر ممکنه بریده په هڅه کوو چې په یو ګډ نظر په بیجینګ کانفرنس کې د لوړ پوړو چارواکو لپاره د منلو وړ مسوده جوړه کړو.
د اسیا د زړه هیوادونو د څلورمې عمومي غونډې مسوده وړاندې په کابل کې جوړه شوې ده. اوس په کابل کې د دې مسودې په سر په دویم ناسته کې د چین سفیر دین جی جونګ هیله وښوده چې د دې مسودې نوم له کینجینګ نه بیجینګ ته واړول شي. ښاغلی جونګ وویل مخکې له دې تمه وه چې دا کانفرنس په اګست میاشت کې په کینجینګ کې جوړ شي، خو د وخت او ځای د بدلون لپاره یې ضرور ده چې نوم هم بدل شي. د پنځمې پر ورځ په کابل کې د اسیا زړه هیوادونو د سفیرانو په دې ناسته کې د مسودې په اړه له رسنیو سره څه شریک نه شول. د اسیا زړه هیوادونو د غونډو بهیر په 2011 میلادي کال کې د استانبول د کانفرنس له جوړېدو وروسته پیل او تر اوسه یې درې عمومي غونډې کړې چې هدف یې د سیمې د ستونزو تر څنګ د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د همکاریو جلبول دي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دا نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو د غدرې وژل شو ماشومانو جسدونه رسنیو ته وښودل چې په اور لپه شوي دي. د دې درې ماشومانو د سوځېدو له امله د دولتي مسؤلینو او ملکي کسانو ترمنځ مختلف نظرونه موجود دي. په دې اړه نور حل له هلمند څخه خبريالې لیاستای راکړي.
د ماشومان د سوځېدو دغه پیښه د سشمې په ورځ رامنځته شوې ده، خو معلومات یې لا هم په مکمل ډول نه دي څرګند شوي. د هلمند امنیت امیر سمنوال بچاګل بختیاري وایي د لشکرګاه کندهار ترمنځ د نارسراج پر سړک د شهرا د کنډک د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله وشته، او د جنگ پر مهال په یو خونه کې چې له وچو بوټو ډکه وه ورلګېدلې او یا درې ماشومان پکې سوځېدلي دي چې لامل یې هم نه دی معلوم شوی. هغه رسنیو ته وویل وروسته وسلوالو د سیمې خلک لمسولې او په زور یې هغوی د دې ماشومان د جسدونو سره لشکرګاه ته لېږلي او دا مسله د خلکو په خوله داسې ورکړي چې ګوکې ماشومان د پولیسو لخوا په قصدي ډول سوځول شوي دي.
زمونږ بیدارو پولیسو د شهرا د کنډک پولیسو متقابل جواب بیرته ورغی، په هغه کور کې چې هغه باندې تعرض وکړ، او وروسته د دې نه د طالبانو په دستور باندې او د هغو په امان سودان باندې د سپینګرو د قریا او د کلو نه راغون کړي وو، او د هغو سره یو تفاهم کړی و چې دا ماشومان شوي دي. اصلن پولیس په ژوند کې دا کار نه کوي.
د دغه درې ماشومان او د یو ملامړۍ د چارشمې په ورځ د یوې ډلې کسانو لخوا لشکرګاه ته د احتجاج په ډول راوړل شوي وه. د حاجي جامع په نوم یو کس چې د چارشمې په شپه د پولیسو سره په جګړه کې د وژل شوو طالبانو په جسدونو پسې امنیه قمندانۍ ته راغلی وو، ازادي راډیو ته وویل د ټولو پوښتنو او معلوماتو سره سره په دې نه دي توانېدلي چې په خونه کې د اورلګېدنې اصلي لامل پیدا کړي. د وویل د خونې چتره شوه سوی او هلته موجود د سونګ توکي هم د جنگ پر مهال سوځېدلي دي.
په یو خونه کې وه، په خونه کې بوټي و پرور و خاشیه دا شام پراته و بلانو دغه یلم نه لرو چې چا خاشه ورته والی ده کمرمی راغلی ده پشکیم شده ده یا خدایستلی و چې موږ ویل ده په مرمی نه دی چې څه سوي دي.
د هلمند امنیت امیر سمنوال پچاګل بختیاري ازادي رټول د چهار چمبه د شپې په ورده جګړه کې پولیس ته ځان درسېدلی، خو وسلواله طالبانو نه تنه وجل سوي او یو شمیر وسلې هم د پولیس په لاس ورغلی دي. دغه درې ماشومان چې عمرونه تر لسو کلونو کم ښکارېدل یو پکې نجلۍ وه. په نارسراج ولسوالۍ کې د حاجي حمید الله نورزي د کلي خلک وایي د جګړې پر مهال یې د مسجد ملا او یو بل سپین ږیری هم په ډزو وژل شوي دي، خو تر اوسه دا جوته نه ده چې د ماشومانو د سوځېدو په شمول د دې ملا او یو کلیوال د وژل کېدو لامل هلته سوې جګړه ده او که د جنګ په اړخونو کې د یو طرفه وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو نارسراج په هلمند کې یوه ناامنه سیمه ده چې اکثره وخت پکې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ درنې نښتې کېږي.
خبری مجله اوري.
افغان کارپوهان وایي عدلي او قضایي ادارو ته د مخکینۍ کابینې د 15 وزیرانو معرفي کول به د راتلونکي کابینې پر کار او په افغانستان کې د فساد له منځه وړلو کې ګټور تمام شي. کارپوهان همداراز ټینګار کوي چې د دغو وزیرانو محاکمه باید د هغوی په موجودیت کې ترسره شي او په غیاب کې هر ډول پرېکړه به د دې اقدام موثریت راکم کړي. قاسم سلمل او د موضوع په اړه نور جزئیات.
یو شمیر افغان کارپوهان استرې محکمې ته د مخکینی حکومت د 15 وزیرانو معرفي کول د ملي وحدت حکومت جوړیدونکي کابینې ته خبرتیا او د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره یو ګټور ګام بولي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه عبدالبصیر حقیر د پنځمې پر ورځ لازادي رډو سره په خبرو کې د نوي حکومت د اقدام وستای او زیاته کړی چې دا به د راتلونکي کابینې پر کړنو مثبت اغیزه وکړي.
نور ټول چارواکو باندې په ټولو باندې یعنې زه فکر کوم چې ډېر ښه یو مثبت تاثیر لري. په هغه صورت چې استدلال او استناد قوي، قانوني او معجه واوسي، نو دا 100% پر راتلونکي کابینه باندې او د فساد سره د مبارزې په اړوند باندې تاثیر لري.
د ښاغلي حقیر په خبره کې د مخکینی حکومت د لوړپوړو چارواکو محاکمه په عادلانه توګه ترسره سي، نو دا به پر ټولو د قانون د یو شان پلي کولو په برخه کې پر حکومت د خلکو اعتبار زیات کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ روانه اونۍ اعلان وکړ چې د مخکینی حکومت د 15 وزیرانو د اختلاس او لدندې د ناوړه ګټه اخیستنې دوسیې د لا نورو څېړنو لپاره سترې محکمې ته راجع کړي. د ترانسپورټ مخکینی وزیران حمیدالله قادری او عنایت الله قاسمي، د سوداګرۍ او صنایعو وزیر امین فرهنګ، د قانون وزیر محمد صدیق قیشان او د اقتصاد وزیر جلیل شمس د پخوانی کابینه هغه غړي دي چې د لوی څارنوالۍ له لوري په اختلاس او لدندې په ناوړه ګټه اخیستنې تورن دي. راپورونه وایي یو شمېر دغه پخوانی وزیران اوس په افغانستان کې نسته. له دې ډلې د سوداګرۍ پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ لازدي رډو سره په خبرو کې په ځان لګېدلې تورونه رد کړه، خو په پاتې څلور وزیرانو کې هیڅ وای هم تر اوسه د لوی څارنوالۍ لخوا پر خپل ځان د لګېدلو تورونه په اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې څېړونکي ټینګار کوي چې حکومت باید افغانستان ته د لوی څارنوالۍ له لوري د تورونو وزیرانو د بیرته راستنولو لپاره جدي هڅې وکړي. د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې رئیس اجمل هوډمن لازدي رډو ته وویل چې که ستره محکمه د دې چارواکو په غیاب کې پر هغوی فیصله وکړي، نو دا به د دې اقدام مؤثریت راکم کړي.
جو کسانو ته متحمدی چې دوی یو شمېر یا یو ځاسنی په افغانستان کې نشته، کله چې دوی په خپله حضور ونه لري نو دوی به څه محاکمه کوي؟ هلته دوی خبره ده چې کله دوی حضور ونه لري هلته دوی محاکمه په حضوري ډول باندې ونه شي. د دې تنبیهي تاثیرات په ټولنه کې، په حکومت کې او د اوسنۍ یا د راتلونکي کابینې په غړو باندې ډېر کم وي.
په حکومتي ادارو کې فساد هغه څه دی چې نړیواله ټولنه او عام خلک یې په اړه له کلونو کلونو راهیسې شکایت کوي. اوس د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره یو ور بیا په ادارو کې له شته فساد سره د جدي مبارزې لپاره هیلې پیدا شوي او خلک له حکومت غواړي چې د نوي کابینې په ټاکلو کې وړتیا او صداقت په پام کې ونیسي.
ستاسو له پیغامونو نه
اسمانو محمد زید مکران اوسیدن کوي. دا وزیران چې 15 نفر دي باید برخورد قانوني دوی سره
زموږ خواهش دولت نه دغه دی چې بس دی دغه وزیران چې په هغه کې چې معرفي کړی ده دوی به دې سمه استجواب وشي، دې نه تحقیقات وشي که دوی شایستګي د دې چوکي د لو ده بیرته کیدی کنه، بیا نو کول شي د دولت کار ده چې دوی به چینج کړي یا به تغییر ورکړي. دی ده
حکومت ونیسي او مجازات یې کړي، کله چې دوی مجازات شي نو دوی به خپل عمل ته ورسیږي، نور به ترېنه پان واخلي نور خلک.
د اکتوبر 28مه په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو پر ضد د مبارزې په نوم لمانځل کیږي. پولیو یا ګزڼ د کوچنیانو فل چې په افغانستان کې د ګزڼ په نوم هم پیژندل کیږي، یو ډېر ساري او حتی وژونکي ناروغي ده. په دې اړه د فرشتي جلالزی څخه نور تفصیل اورو.
د پولیو یا د کوچنیانو د ګزړن د ناروغي علاج لا نسته، خو د واکسین په مرسته یې مخنیوي کېدلای شي. په هر 200 ماشومانو کې چې په دې ناروغي اخته کیږي، یو یې د تل لپاره فلج کیږي او له 15 تر 10 په سلو کې مري، ځکه دغه ویروس د ماشومانو تنفسي سیستم فلجوي. د جرمنی د خبری اژانس رپورت پرواله د روغتیا نړیوال سازمان په 1983 میلادي کال کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن د لمنځوړلو لپاره یو نړیوال پروګرام پیل کړ. له هغه وخت راهیسې دا ناروغي په نړۍ کې نه نوي په سلو کې لمنځه تللې، یعنی دا چې په کال 1983 میلادي کال کې 3,500 ماشومان په دې ناروغي اخته و، خو په 2013 میلادي کال کې دا شمېره 468 ته راکښته شوه. پروان کال کې د دې ناروغي پیښې یوازې په دریو هیوادو کې چې افغانستان، پاکستان او نایجیریا دي ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 1983 میلادي کال کې دا ناروغي د نړۍ په 125 هیوادو کې خپره وه. د جرمني خبری اژانس وایي یو بل هیواد چې هلته د پولیو 40 پیښ ثبت شوې دي سوریه ده، ځکه په دې هیواد کې کورنۍ جګړه روانه ده او د پولیو د مخنیوي د واکسین پروګرام یې په بشپړ ډول ګډوډ کړی دی. په پاکستان کې روغتیایي ادارو سشکال اعلان وکړ چې لشته لږه 200 د پولیو تازه پیښې په دغه هیواد کې ثبت کړې دي. دا هم تر ډېره حده په پاکستان کې په بیامنیتۍ او په ځانګړي ډول د دغه هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوال تشدد نتیجه ګڼل کیږي. پاکستاني طالبانو په دغه هیواد کې د پولیو کارکونکو ته خبرداری ورکړی چې حمله به قرباني کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان هغه پروګرام چې غوښتل یې په نړۍ کې د پولیو تر خطر لاندې 22 میلیونه ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي، د روان کال د اپریل په میاشت کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شو. خو هغه ماشومان چې رپورټونه وایي له سوریه څخه د بحران په ترڅ کې جرمني ته مهاجر شوي ټول ماینس وي او ویل کېږي چې په یو کې هم د دې ناروغي اثر نسته. په نړۍ کې روغتیایي سازمانونه د پولیو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبرداری ورکوي چې په ماشومانو کې په ګوزن یا پولیو د اخته کېدو احتمال او چانس بیا زیات شوی دی. د اکتوبر 4 به د پولیو نړیواله ورځ لمانځل کېږي. د 1914 میلادي کال د اکتوبر 4 په امریکا کې د یونس سالک په نوم یو ډاکټر وزېږي چې وروسته یې د پولیو ضد واکسین جوړ کړ. د ډاکټر یونس سالک د دغه ستر بشري خدمت د درناوي لپاره هر کال د اکتوبر 4 چې د ده د زېږېدو کلیزه ده په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ساده رادیو نه اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په غور ولایت کې د 14 ملکیانو وژونکو ته د مجازاتو په ورکولو کې باید هیڅ ډول معافیت په پام کې نه وي. دا په تفصیل کې چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست پرون ویل هغه کس نیولای چې په غور کې څه موده مخکې د یو زوم او ناوې په ګډون 14 بې ګناه کسان وژلي وو. دا یو شمیر کابل عام خاریانو څرګندونی د دې کسانو د محاکمې او نیول کېدو په اړه.
ستاسو له پیغامونو نه
زمونږه خواهش د مونږه ولسمشر یا د مونږه رئیس جمهور دغه چې دا قاتلین چا چیرته په خپل جزا ورسي او ځکه چې دې کا د دې مخه خوشی کې کله چې دینه به نور هم هغه منستره شي بهتره دا چې په خپل البته بعد محکمې نه به دې په خپل سزا ورسوي.
او موږ د نوې جمهور نظای له لرو چې مجرمین باید اعدام شي او صلح راشي سر کم کس چې مجرم یې هغه باید اعدام شي.
خپل په جزا عمل باندې ورسېږي عدالت اسلامي عدالت اوسېږي د جنګ هر څه ورک شي مجرمین خپل سزا ته ورسېږي.
د ازادي رادیو مازیګرنې نیم ساته خبری مجله اوري. دوستانو نن د زینو تخنیکی ستونزو له کبله زموږ د کابل د اف ام دسکا په سماتوګه کار نه کوي. که په کابل خار کې یا کابل تصویر مو وسیږي نو په منځنیو سپو دولس شپږ نوي د ازادي رادیو خبرونه په صاف او واضح توګه اوریدل شي. یادونه کوو چې زموږ د اف ام په دسکا هم تخنیکی همکاران کار کوي او ډیر ضرب بیرته تاسو د اف ام للاریم زموږ خبرونه په کابل کې واوري. البته په نورو ټولو ولایتونو کې زموږ د اف ام دستګاوي فعال دي او په عادي توګه خپل کار کوي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن سهار په کوټه کې پر یو خاري بس په ډسو کې اته تنه سبزی پلورونکي وژل شوي چې ټول حضرت وکماشي مسلمانان دي. همدارنګه په کوټه کې غرمه یوه چاودنه هم شوي چې یو تن پکې وژل شوي او نه نور پکې ټپیان شوي. د دواړو پیښو مسولیت تر اوسه کومي وسلوال ډلې نه دی منلې. د دغو دواړو پیښو تفصیل د بارکوال میخیل په ریپورت کې.
هزار گنج د کوټه شهر د لوی لارو اډه او لوی سبزی منډی د چې د شهر جنوب لویدز لور ته په شاوخوا 1.5 کیلومتر کې پروته ده. د پنځشنبه په سهار وخت د هزار گنج له سبزی منډی یو شاري بس کوټه شهر ته روان و چې وسلوالو پر لپسې ډزې ور باندې وکړي. د کوټه شهر یو پولیس مشر اعتزاز احمد ګورایا وایي په دې بس کې شاوخوا 15 تنه سپاره وو چې سبزی او میوې راخسته وي او په لار کې موټر سایکل سپاره وسلوالو ته درېدلې ډزې ور باندې کړې دي چې وایي شپږ تنه ځای پر ځای ووژل سول او لور نور سخت ټپیان سول. په پیښه کې وژل شوی او ټپي کسان سم دستي د شهر لویدز لور ته پراته بي ام سي روغتون ته راوړل سول چې په هغوی کې هم دوه تنو د سخت ټپونو له امله پر لار ساور کړه او د پاته دوه ټپیانو حالت هم نازک بلل کیږي. پولیس مشر اعتزاز ګورایا د پیښه په اړه وایي له هزاره ټاون څخه په شپږو موټرو کې شاوخوا اویا تنه هر ورځ د سبزي او میوو اخیستلو لپاره راځي. له دوی سره زموږ پولیس ملګري وي. نن هم پولیسو د هغو کسانو بدرګه کوله. خدغه بس چې ډزې ور باندې سوي په اړه موږ ته خبر نه ورکړل سوی او په کسپاره کسان په خپل خوښه را روان سوي وو. ځکه ډزې ور باندې سوي دي اته تنه پکې وژل سوي او یو ټپي دی وژل سوي. کسان هزارو ته کم شي ګان دي چې د کوټه شهر په مری آباد او هزاره ټاون سیمو کې د سبزیو دوکانونه لري او په سپېدو هزار گنجي ته ځي میوې او سبزی راوړي. هزاره ډیموکراټیک ګوند دا پیښه په کلکه غندلې او په خلاف یې سبا کار بندیز او درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی. د بلوچستان نالا وزیر ډاکټر مالک بلوڅ دا پیښه په کلکه وغندله، خو ورسره یې پر امنیتي اقداماتو بې اطمیناني ښوولې او پولیسو ته یې د پیښې په اړه د جدي پلټنو امر کړی. د دې پیښې مسؤلیت سمدستي کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې هم په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې پر هزارتو کم شیعه مسلمانانو په لسګونو بمي او ځان وژونکي بریدونه سوي چې مسؤلیت یې تل سنی وسله والې ډلې لشکر جنګوي پر غاړه اخیستی. تر دې پیښې څو ساعته وروسته د کوټې ښار لوېدیځ لور ته په قمبراني سیمه کې په داسې حال کې یوه چاودنه وسوه چې ملیشا ځواکونو د لومړۍ پیښې په تړاو په سیمه کې په وسله والو پسې پلټنه کوله. پولیس وایي په دې چاودنه کې ملیشاو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو دوه تنه لارویان پکې وژل سوي او نه تنه نور پکې ټپیان سوي دي. پولیس مشر عمران قریشي د چاودنې په اړه ازادي راډیو ته وویل: د قمبراني سړک پر شیماری پل باندې چاودنه وسوه. چاودېدونکي مواد په موټر سایکل کې ایښول سوي وو. د چاودنې په وخت د ملیشاو موټر د چاودنې ځای ته نږدې تېرېده، کوم زیان ورته نه دی رسېدلی، خو هلته څه خلک ناست وو چې نه تنه پکې ټپیان سوي وو. اوس مو داسې خبر ترلاسه کړی چې په هغوی کې دوه تنه مړه سوي دي. د چاودنې عیني شاهدینو رسنیو ته وویل چې په چاودنه کې دوه ملیشه سرتیري هم ټپیان سوي او تر چاودنې وروسته هلته ډزې هم سوي دي، خو پولیس مشر دا خبره ونه منله. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په بلوچستان کې پر پولیسو او ملیشه ځواکونو تر دې پخوا هم بمي حملې سوي دي چې مسؤلیت یې اکثر بیلتون پالو بلوڅانو پر غاړه اخیستی.
چین غواړي له ایران سره خپلې پوځي اړیکې پراخې کړي. د ایران د سمندري ځواک مشر چین ته تللی او هلته یې د دې هیواد د دفاع له وزیر سره کتلی دي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
چین غواړي له ایران سره نږدې نظامي اړیکې ولري. دا خبره د چین د دفاع وزیر نن د ایران د سمندري ځواک مشر ته وکړه. د سینهوا خبري اجانس د راپور له مخې د چین د دفاع وزیر چانګ وان کوان د ایران د سمندري ځواک تورن جنرال حبیب الله سیاری ته وویل چې د دوی هیوادونو د کارکونکو په روزنه او په نورو برخو کې له یو بل سره ښه همکاري کړې ده. د سینهوا د راپور له مخې چانګ وویل چین له ایران سره کار کولو ته تیار دی ترڅو عملی همکاري زیات شي او د دواړو پوځونو ترمنځ اړیکې مضبوط شي. د سینهوا د راپور له مخې سیاری وویل چې له چین سره اړیکې د ایران لپاره ډېرې مهمې دي او د دوه اړخیزه پوځي په ځانګړې توګه د سمندري ځواکونو په برخه کې د همکاریو زیاتولو ته تیار دي. سیاری زیاته کړه دی هیله مند دی چې ایران او چین به د بیړیو یرغمل کولو پر ضد په عملیاتو کې له یو بل سره همکاري وکړي. چین د ایراني تیلو تر ټولو لوی پیرونکی هیواد دی او له هغه وروسته چې پر ایران د لویدیځ هیوادونو بندیزونه کم سوي، چین له ایرانه په لوړه کچه خام تیل اخلي. لویدیځ هیوادونو د ایران د اټومي پروګرام پر سر پر دې هیواد یو شمېر بندیزونه لګولي دي. ایران او امریکا تیره اونۍ وویل دوی د ایران د اټومي پروګرام په اړه په لوړه کچه په خبرو کې پرمختګ کړی دی، خو دا هیوادونه تر اوسه په دې حق له کومې موافقې ته نه دي رسېدلي. چین چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې برخه اخلي، په دوامداره توګه د دې ستونزې پر حل د بحث او خبرو غوښتنه کړې ده. چین تل د لویدیځ لخوا پر ایران د لګول سویو بندیزونو پر ضد غږ پورته کړی دی. د لویدیځ لخوا پر ایران لګول سویو بندیزونه د ملګرو ملتونو لخوا نه دي تایید شوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستان زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوونه د ماخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. د ماخام لوونه بیا د سهار تر وو په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. د ترکیه ولسمشر وای په کوبانی ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د جګړې لپاره به 200 کورد وسلوالو ته اجازه ورکړي چې د ترکیه لاري دغه ښار ته ورشي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي رادیو د خبري څانګې د ریپورت جزئیات دروړي.
د ترکیه ولسمشر نن ویل چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر وړاندې له کوباني ښار څخه د دفاع لپاره به کورد وسلوالو ته اجازه ورکړي چې د ترکیه له خاورې تیر شي. رجب طیب اردوغان نن په لیتویا کې ویل د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند بل عراق څخه د ترکیه له لارې خپل 200 وسلوال کوباني ته واستوي. د سوریه شمالي ښار کوباني چې له ترکیه سره پر پوله موقعیت لري، له تیر څو میاشتو راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالو تر حملو لاندې ده. د عراق د کوردستان خپلواکي سیمې پارلمان د چهارشنبې په ورځ کوباني ښار ته د پېشمرګه کورد ځواک استول تصویب کړل. د کوباني ښار یو چارواکي ادریس ناسان نن د کوباني د وضعیت په اړه ویل:
په کوباني کې نن سهار هم جګړه روانه وه.
دا تروریستي ډله هڅه کوي چې د ملاتړ ځواک له کپېشمرګه او عراق د کوردستان د وسلوالو تر رسیدو د مخه کوباني په خپل کنټرول کې واخلي. اسلامي دولت په دې پوهیږي چې له کوباني دفاع کوونکي به دوی پر شا وتنبوي. په همدې حال کې د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې ویلي چې د متحده ایالاتو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د تیرې یوې میاشتې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت 521 وسلوال وژل شوي دي. د متحده ایالاتو د پوست مرکزي قمانده وایي چې د ترکیې پر پوله پروت د سوریې په کوباني ښار او شاوخوا سیمو یې تر دې دمه 150 واري بمباري کړې ده.
دوستانو، په همدې سره دا نیم ساعت خبري مجله پای ته ورسېده. زموږ